امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو، زه خلیل خانم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. دا وخت دلته په واشنگتن کې د شپې 9 بجې دي، چې په کابل کې د سهار 6 بجې کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمې سهارنۍ خبری خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه مختلف مطالب لرو، خو لومړی به خبرونه وي چې سید بختیار شاه صاحب تاسو ته درواوروي.
د خبرونو لنډیز: د ایرما سخت سمندري طوفان د فلوریدا د ایالت لویدیځې برخې سختې ځپلې دي. د عراق مقامات ویلي دي چې هغوی تقریبا 1400 خارجي ښځې او ماشومان په یو کمپ کې دېره کړي چې ګمان کیږي د داعش د ملیشو د کورنیو غړي به وي. او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په قزاقستان کې د اسلامي کانفرنس د کلنۍ غونډې په وخت کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره کتلی دي. د خبرونو تفصیل: د ارما پس نامه سخت طوفان چې تیز باد او باران هم ورسره ملګری دی، پرون سهار وختي د امریکا د فلوریدا د ایالت لویدیځې سیمې سختې ځپلې دي. د امریکا د طوفان د مالولو مرکزي ملي ادارې ویلي دي چې دغه سخت طوفان د کارابین د ټاپوګانو د ځپلو نه وروسته د فلوریدا لویدیځې ساحلي برخو ته په داسې حال کې رسیدلی چې د باد سرعت یې لږ کم شوی او اوس یې سرعت په ساعت کې 195 کیلومترو ته رسیږي. ویل کیږي چې دغه سخت سمندري طوفان به د فلوریدا ایالت ته په میلیارډو ډالره تاوان ورسوي. دغه طوفان اوس د فلوریدا د ایالت په لویدیځ کې د سینټ پیټرزبرګ په لوري روان دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایکل پینس وایي چې فدرالي حکومت دې ته تیار دی چې طوفان ځپلو خلکو سره پوره مرسته وکړي. د فلوریدا د ایالت ګورنر ریکس کارټ ویلي دي کوم خلک چې د خپلو کورونو نه دي وتلي دې ته ضرورت لري چې د پوره احتیاط نه کار واخلي. د فلوریدا د ایالت تقریبا 15,000 طوفان ځپلي خلک په 400 پناه ځایونو کې دېره شوي دي. د عراق مقامات ویلي دي چې هغوی تقریبا 1400 هغه خارجي ښځې او ماشومان چې ګمان کیږي د داعش د ملیشو د کورنیو غړي به وي په یوه کمپ کې دېره کړي او کوشش کوي چې هغوی بیرته خپلو ملکونو ته واستوي. دغه ښځې او ماشومان چې زیاتره د روسیې، د ترکیې، د مرکزي آسیا او د اروپایي ملکونو دي، د اګست د میاشتې په آخر کې هغه وخت کوردي قواو ته تسلیم شوې چې عراقي قواو د موصل ښار ته نږدې د تلافار د ښار نه د داعش ملیشه وشړل. کوردي قواو د تلافار په ښار باندې د خپل کنټرول د ټینګولو نه وروسته د ښځې او ماشومان عراقي قواو ته تسلیم کړي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د قزاقستان په پایتخت استانې کې د اسلامي کانفرنس په کلنۍ غونډه کې د ګډون په وخت کې پرون سهار د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وکتل. اردوان ویل چې ترکیه په افغانستان کې د سولې د جریان ملاتړ کوي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د ویان مرستیال دواخان مینپال امریکا غږ ته ویلي چې دواړو مشرانو د افغانستان او د ترکیې ترمنځ د اړیکو د لا قوي کېدلو غوښتنه کړې ده. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د مکسیکو په جنوب کې د پنځشنبې په شپه په سخت زلزلې کې چې اندازې د ریختر په حساب 8.1 درجه وه، 90 تنه مړه شوي دي، چې د هغې نه یوازې 6 تنه د جنګ هیټسن په ښار کې مړه شوي دي. په مکسیکو کې د چیاپاس د ایالت مقاماتو ویلي دي چې په زرګونه کورونه او په سلګونو ښوونځي یا خو تاواني شوي او یا هم بیخي تباه شوي دي. راپورونه وایي چې پرون سهار وختي هم د مکسیکو دغه سیمې یوې بلې سختې زلزلې ځپلي چې اندازه یې د ریختر په حساب 15.2 ته رسیږي. په زلزله ځپلو سیمو کې عسکر او فدرالي پولیس خلکو ته د خوراکي موادو په رسولو کې مرسته کوي. د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر تېره هفته په لندن کې ویلي وو چې د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پیل کېدلو امکانات به هغه وخت پیدا شي چې ایران په خپلو پالیسۍ کې تغییر راولي. لیکن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې ایران دې ته چمتو دی چې د سعودي عربستان سره خبرو ته کینی او په دې توګه په سیمه کې د نفوذ د پیدا کولو رقابتونو ته خاتمه ورکړي. په سومالی کې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي دي چې هغه ملک په مرکزي برخو کې په یوې چایخانې کې د یوازان مرګي د بم په چاودنه کې درې تنه مړه او 14 نور زخمی شوي دي. پولیس وایي چې دغه چاودنه د یو محلي دفتر خواته شوې ده. په سومالی کې د دغې سیمې د پولیسو قمندان ډګروال اساق علي عبدالله امریکا غږ ته ویلي چې دغه چاودنه په محلي وخت د غرمې په 12:10 دقو هغه وخت وشوه چې په دغې چایخانې کې راغلو میلمنو د لمانځه دپاره د لمانځه د ادا کولو دپاره نږدې جومات ته د تګ اراده درلودله. دا شباب افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ترنو اوردونکو خبرونه مو د سید بختیار شاه صاحب څخه واوریدل. او اوس د خبرونی لومړی راپورټ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي حکومت دې ته چمتو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب وکړي. د افغانستان حکومت وایي دوی تمه لري چې ترکیه پاکستان ته کنایت ورکړي تر څو له کابل سره د سولې لاره غوره کړي او د تروریزم ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي. په دې اکله د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ لرو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یک شنبه په ورځ د قزاقستان په پلازمینې آستانا کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال ویلي حکومت یې چمتو دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب وکړي. د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا ته وویل د ترکیه ولسمشر په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې حکومت یې کولی شي پاکستان دې ته اړ کړي سو د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي او په دې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي. د ښاغلي آزاد پر وینا افغان ولسمشر د ښاغلي اردوغان د غوښتنې هرکلی کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس هم د دې وړاندیز هرکلی وکړ او موږ توقع لرو چې ترکیه وکولی شي چې پاکستان دې ته آماده کړي چې افغانستان سره سوله وکړي. څنګه چې جمهور رئیس په وار وار ویلي دي چې موږ د پاکستان سره هر ډول همکاریو ته حاضر یو. موږ غواړو چې د پاکستان سره سوله وشي او دا سوله هغه وخت کېدای شي چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او هغه ترهګر چې په پاکستان کې پرمځایونه لري یا هغه ترهګر چې هلته روزل کېږي روزنیز کیمپونه لري هغه له منځه ولاړ شي.
د ترکیې ولسمشر دغه راز په دې لیدنه کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه ستراتیژي به په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې او د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې اوسمهال پاکستان د امریکا او د نړۍ نورو سترو هیوادونو تر جدي فشار لاندې دی تر څو په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له پاللو او ملاتړ څخه لاس واخلي او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې پاکستان باید د نړیوالو له فشار څخه د خلاصون لپاره نه بلکې په رښتینې توګه د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره اقدامات ترسره کړي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ښاغلی احمدزی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترکیې د ولسمشر د منځګړیتوب وړاندیز ته په اشاره ټینګار وکړ چې له پاکستان سره په سیاسي چلند کې افغان حکومت باید له ولس سره له سلا مشورو وروسته اقدام وکړي.
د دې کې مال حکومت نه هیله دا چې دوی باید ملت سره په مشورې سره مخکې لاړ شي ځکه د افغانانو لپاره دا یو طلایي چانس ده بالخصوص د افغان حکومت لپاره چې هغوی وسو کولی چې نړیوال ته دا قناعت ورکړی ده او نړیوال دې ته هڅولي چې په پاکستان باندې یو نو فشار راولي. نو اوس باید رئیس صاحب جمهور په تنهایی دغه رقم ته اقدامات ونه کړي، هغه له دواړو مجلسینو سره خپلې مشورې شریکې کړي. نو کېدای شي د ملت مشورې سره موږ ته ښه مشوره ورکړو چې هم حکومت خپل کریډیټ حاصل کړي او هم دغه ملت له دې بدبختیو څخه نجات پیدا کړي.
له دې مخکې چین هم چمتووالی ښودلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه والي لپاره منځګړیتوب وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د منځګړیتوب دغه وړاندیزونه په داسې حال کې کېږي چې د سیاسي چارو د کارپوهانو پر وینا د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته پاکستان هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکي لارو چارو څخه په استفادې له افغانستان سره د مذاکراتو نوی باب پرانیزي او له دې لارې پر ځان باندې د نړیوالو فشارونه کم کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
Thank you.
امریکای تاریخ پو محقق او لرغون پو نانسی جوپری پرون سهار د کابل په روختون کې پاک ورسیده. مېرمن دوپری نږدې نوی کلنه وه او د ژوند اوږده برخه یعنی در 50 کاله په افغانستان کې تیر کړی وو. نانسی جوپری 15 کتابونه لیکلي او د یو مشهور امریکایي لرغون پو لوی دوپری مېرمن وه. د هغې د کار او ژوند په اړه معلومات د ریمګل څاروان په دې رپورټ کې اورو.
نانسی دوپری چې په افغانستان کې د خپل عمر له نیمایي نه زیات کلونه تیر کړي وو، تاریخ پوه، لرغون پوه او څېړونکی وه. نن سهار وختي په کابل کې د نوي کلنۍ په عمر سا ورکړه. میرمن دوپری چې په 1920 کال کې زیږیدلې وه، په 1928 کې افغانستان ته راغله. هغه مهال د یو ډیپلومات میرمن وه. وروسته یې له امریکایي لرغون پوه لوی دوپری سره چې په افغانستان کې د ډبرو د زمانې اړوند آثار کشف کړي ولیدل او لوی سره یې واده وکړ. نانسی دوپری تاریخ پوه وه، د افغانستان په لرغون پوهنی پوهېده او 15 کتاب یې د تحقیق پایله ده. لومړی کتاب یې د بامیانو په ټوریزم لیکلی و. پاتې نور څلور کتابونه د افغانستان د مختلفو ولایتونو په تاریخونو لیکلي. د نانسی دوپری په مړینه ولسمشر غنی اجرایي رئیس او د امریکا سفارت تر اوسه خواخوږي ښودلې. ولسمشر غنی په خپل تسلیت پیغام کې ویلي، میرمن دوپری د خپل نوي کلن ژوند ډېره برخه د افغانستان د خلکو، فرهنګ او تاریخ په خدمت کې تیره کړه. د میرمن دوپری مړینه یو ضایع ده. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د میرمن دوپری په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. میرمن دوپری له کابل سره بې حده مینه درلوده او همدا ټکی باعث شو چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ دلته پاتې شي. د امریکا سفارت هم خواشینی څرګنده کړې ده. میرمن دوپری د 1928 کال راهیسې د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د خوندیتوب لپاره په نه ستړي کېدونکي توګه کار کړی دی. دا ودانۍ په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي منبع د مرکز ده. دا مرکز میرمن نانسی دوپری تاسیس کړی. دا مرکز اصلاً په 1990 کال کې په پېښور کې تاسیس شوی. هغه مهال چې میرمن دوپری د جګړو له امله پاکستان ته د نورو افغان مهاجرینو په څیر کډه شوه، د قیمتي تاریخي خطي نسخو، مجلو او نورو آثارو چې د ورکېدو ویرې وه د راغونډولو لپاره تاسیس کړ. دا مرکز د طالبانو وروسته کابل ته ولېږدېده. دې مرکز له 100 نه زیات اسناد، ورځپاڼې، مجلې او مهم معلومات درج کړي او 30 کې 3 ډیجیټل شوي دي. دې مرکز چې د افغانستان له تاریخ سره د معلوماتو په راغونډولو کې لویه مرسته کړې ده، د میرمن نانسی دوپری د خاوند اصلي طرحه وه، خود یې عملي کړه. میرمن نانسی هچ دوپری له افغانستان سره بې کچې مینه لرله. تېر کال له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دا د لوستو افغان ځوانانو په وتلو سخته خواشینی کېږي.
Young, educated youth. لوستي ځوانان غواړي چې ووځي. دوی نه غواړي دلته پاتې سي. دوی وایي کار نشته او امنیتي وضعیت ښه نه دی، نو ځکه افغانستان پرېږدي. دوی که پرمختللی افغانستان غواړي نو دلته دې پاتې سي. په خوا چې هجرت سوی وو، موقتی هجرت وو، خو اوسني ځوانان دلته کورونه پلوري، له افغانستان سره اړیکې پرې کوي او نورو هیوادونو ته د دایم لپاره ځي.
نانسی دوپری په هر حالت کې په افغانستان کې ژوند کړی و. هغه د نړیوالو او کورنیو بنسټونو سیاستوالو له لورې ستایل شوی وه او په اکاډمیک چاپیریال کې د درناوي وړ نوم درلود.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا ژغ د پښتو څنګه ډیر محترم پخوانی همکار او د پښتو ژبي او نثر ډیر پوخ لیکوال سعد الدین شپون صاحب د ورپیخي ناروغي له کبله د امریکا د ورجنی حالت په یو روختون کې په حق ورسید. د امریکا ژغ د پښتو څنګه همکار سید بختیار شاه صاحب د محترم شپون صاحب سره د خپلې پیژندګلوي او کار په اړه تسویل.
د شپون صاحب سره زما پیژندګلوي په پیښور کې هغه وخت شروع شوه چې هغه هم لکه زمونږ او د نورو مهاجرو په شان د افغانستان نه د کمونستان په وخت کې خپل کلی کور پرېښودلو ته مجبور شوی و او بیا یو یو امریکا او د نړۍ نورو ملکونو ته په کډه شو. د نن نه تقریبا 15 کاله مخکې کله چې ما ته په امریکا غا کې کار پیدا شو، نو شپون صاحب هم زمانه مخکې په امریکا غا کې کار شروع کړی و. زما یاد دی چې زه راغلم نو شپون صاحب او فهیم صاحب مې ولیدل. سترګې مې خوږې شوې او زړه مې تسل شو چې زما د پلار دوه دوستان هم په دې دفتر کې شته دي. په هغه وخت کې زمونږ د دفتر مشر سکاټ وو، مګر ټول کارونه به جلالي صاحب کول. نو ما له هغه میز راکه چې د شپون صاحب په خوا کې و. په اول ورځ چې زه سټډیو ته تلم نو ښه مې یاد دی چې شپون صاحب ما سره ډېر زیات کومک وکړو او ما ته لازمې او مهمې لارښودنې وکړې. بیا شپون صاحب زما ایډیټر وو او ما به خبرونه کول او ټول خبرونه به شپون صاحب اصلاح کول. نو خدای شته چې ما د شپون صاحب نه ډیر څه زده کړی او په دې ویاړم چې شپون صاحب مې استاد وو. د شپون صاحب طبیعت داسې وو چې کله به په دفتر کې خلک چپ پاتې شول نو شپون صاحب به سم دسې یو ټوقه وکړه او ټول به په خندا شول، او کله به چې شپون صاحب نه وو نو دفتر به داسې وو لکه چې هیڅوک په دفتر کې ډوله شته دی نه، او که مرکه به دې ورسره وکړه نو شپون صاحب به پکې خامخا یوه ټوقه کوله. د مثال په ډول د امریکا غږ د تاسیس او یومه کلیزه وه، ما د شپون صاحب سره مرکه وکړه. هغه په خپله دغې مرکې کې د تیږي صاحب یوه خاطره داسې بیان کړې ده.
ګروموف روان دی په دې پله تیریږي، د وروستۍ په پله مظفرانه کوي، شاته تک کوي. نو همدغه وخت کې تږی دی، خدای وبخښي. نو یو شی زر زر ترجمه کول چې زر زر یې ولولي چې هغه لا په پله روان دی شوروي خواته. نو یو ځای کې ورښته ما ته ویل چې دغه د وړو پوزه صحیح ده که د خټو پوزه؟
شی
ولیکم مالا نوشېدي چې صحیح ده. چې پاس لاړو ویل شورویانو غوښتل ډېر وارخطا هم و، داسې اکسایټډ و، ډېر خوشحاله و. شورویانو غوښتل چې ځان ته وړو خټه جوړه
همداسې. د شپون صاحب یاد او خاطرې به هر وخت زموږ په زړونو کې ځای ولري، او الله پاک دې هغه له جنتونه په نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.
په کندوز کې د ځوان غبرګون په نامه د یوې مدني ټولنې مسؤلینو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې په دغه ولایت کې د پراخ اداري فساد د موجودیت یادونه کړې. ګلرحیم نیازمن رپورټ شته.
پوهنې ریاست او ورسره د تذکرو د ویش اداره هغه فاسد ادارې دي چې علني درنه پیسې غواړي، لکه د دوکاندارانو په شان.
د ځوان غبرګون په نامه د یوې مدني ټولنې مشر عصمت الله مسلم نن د قندوز په محلي ادارو کې د پراخ فساد د موجودیت ادعا وکړه، او هغه اسناد یې رسنیو ته وښودل چې د فساد ښکارندوی کوله. عصمت الله مسلم وویل چې دوی په لومړي سر کې د دوه ادارو معارف او د ثبت احوال نفوس یادونه کوي چې فساد پکې اوج ته رسېدلی او مامورین یې د رشوت اخیستل خپل حق ګڼي، او له رشوت پرته یې هیڅ مامور کار نه کوي. نوموړي وویل چې د دوی دغه مبارزه به دوام لري او د ټولو هغو ادارو فساد به ښکاره کوي چې اسناد یې په لاس ورتلل. هغه وایي
له جنگ جګړو او له دغې ناخوالو نه په ګټې اخیستنې سره یو شمیر ځایي مسؤولین، رئیسان وي، مدیران دي، په هر کټګوري کې چې دي، دوی د خپل موقف نه لکه د شخصي دوکانداري استفاده کوي. په کندوز کې د مامورینو ګمارنه د پیسو په بدل کې مونږ نن له دوه ادارو را پیل کړی ده. که څه هم د ډیرو ادارو اسناد په لاس کې لرو، اما دوه ادارې چې علني داسې درناخلي لکه د مور او پلار نه چې ورته حلالي، هغه د معرف ریاست ده او هغه د تذکرو یا د ثبت احوال نفوس اداره ده.
عصمت الله مسلم د ثبت احوال نفوس په ریاست کې د اداري فساد او رشوت په اړه وویل
دا د هر افغان حق ده چې تذکره د شل افغانیو په مقابل کې واخلي. ولی هغه کس چې د زینه تښتیدلی په جرمني کې، په فرانسه کې او په بل هیواد کې ناست ده، دوی ته د زر ډالر رانیولې تر وزر افغانیو باندې چې هیڅ تذکره نه لري. احمد یې نوم ده، د کلبي په نوم ورته تذکره ورکول کیږي. سړی نشته، کونډی نشته، ده پلار یې معلوم نه دی، نیکه یې معلوم نه دی، سجل یې معلوم نه دی، تذکره ورکول کیږي.
نوموړی وایي چې د جګړو او نامنیو نه یو شمېر ادارو ګټه اخیستې او په دولتي ادارو کې فساد اوج ته رسولی دی، او هغه بودیجه چې د ښوونځیو د ترمیم په نامه معارف ته راغلې وه، ښوونځي یې په پخوانیو زړو لرګیو بیرته پټ کړي او پیسې یې د نوو لرګیو حساب کړي دي. هغه دوه تنه چې د معارف په ریاست کې ترې له زرو ډالرو نیولې تر سل زرو افغانیو پورې پیسې غوښتل شوي، په همدغه مطبوعاتي کانفرانس کې یې رسنیو ته داسې وویل.
کارمنده ریاست معارف بود، برای ما گفت که این امتحانی گپا کلش هیچ ارزشی نداره، فقط یک لغه افغانی میتونه تو را به این بس برسونه.
چون من مخ کې د نظارت بخش او د مدیریتونو د مکتبونو مدیریتونو اعلان شو نظارت بخش دی که مونږ مخ کې فرمونه ډکړیو، نو مونږ کم مدیریت ته 15 بس تو عبدالمیر داخل کالج پنامه نه یو مکتب هغه د سودان لسانسو په دې لسانسو جام کې یو نه زده 12 پاس دغه 12 پاس د رئیس د معرف کوم نږدې خپلوان شپارس کړم تحصیل کړ اعظم شارلس کې کوم هغه 12 پاس هم شارلس کېږي موږ څو لسانسو کې په تحریری کې امتحان شو ورکه تحریری ته موږ نه راوښتل کېږو یو نه راوښتل کېږي د لسانسا ولې نه 12 پاس راوښتل کېږي
د ځوان غبرګون ټولنې لخوا په پای کې قطعنامه هم ولوستل شو او له چارواکو غوښتل شو چې باید له فساد څخه لاس واخلي
د کندوز په پوهنې ریاست کې د ټولو رسمي ګمارونو به معلومي په مرکز کې د مدیر ټاکل یو لک افغانۍ د سرخونکو ګمارل 80000 افغانۍ د خونکو ګمارل 80000 افغانۍ مرکز ته په نږدې سیمه کې به 50000 افغانۍ همدارنګه د ولسوالیو په مرکزونو او امن ځایونو کې 50000 او 40000 افغانۍ او په لرو پرتو سیمو کې بیا تر 60000 هم ګمارل کېږي همدارنګه د تذکرو د ویش په اداره کې د کمیشن کارانو او یو شمېر مدیرانو پرمټ په اروپا کې ناستو کسانو ته لزرو ډالرو نیولې تر 20000 افغانۍ په بدل کې جالي تذکری ورکول کېږي د جالي تذکرو د تایید لپاره له 2000 نیولو تر 1500 افغانۍ واخیستل کېږي د یادول وړ ده کندوز پوهنې ریاست نه یوازې د ګمارنې په برخه کې له لیسانس نه د بډو مقابل کې دور سمپاس ته لومړیتوب ورکوي بلکې جالي شرطنامې چې ځانګړې نرخ لري یو عام دود دی دې ادارې ته په تیر کال کې راغلي بودیجه د جالي اسنادو په جوړولو سره په خپلو کې وویشل شوه
په کندوز کې دا لومړی ځل دی چې د ځوان غبرګون په نامه د یوې مدني ټولنې غړي د کندوز په دولتي ادارو کې د پراخ فساد د موجودیت ادعا کوي یو شمېر نورې مدني ټولنې هم په کندوز کې فعال دي خو هغه یوازې چارواکو ته ستاینلیکونه ورکوي او د فساد د موجودیت په اړه له څه ویلو ډډه کوي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د کندهار اوسیدونکي او میلاوال تفریحي پارکونه غواړي په کندهار کې ټول څلور لوی پارکونه شته چې درې په ښار کې دننه او یې به هم په ارغنداب ولسوالۍ کې دي نور تفصیل عزیز الله پوپل راکوي
د کندهار ښار تفریحي پارکونه او پکښې د میلاوالو ځوانانو ګڼه ګوڼه د جنوبي ولایتونو ډیری اوسیدونکي چې پر ژوند یې د جګړو او ناامنیو اغیز له ورایه څرګندیږي تفریحي پارکونه ورته د ذهني سکون په اساسي مرکزونه اوښتي غازی پارک د چلزینو پارک د باغی پل او پارغنده ولسوالۍ کې د بابا ولیسا پارک په کندهار کې څلور مشهور پارکونه دي یادو تفریحي پارکونو د ځوانانو د سالمی بوختیا او تفریح لپاره د پام وړ ځای خپل کړي خو میلوال ځوانان د تفریحي پارکونو د زیاتوالي غوښتنه کوي یادو پارکونو ته د کندهار سره سره د جنوبي ولایتونو زرګونه میلوال د اونۍ په پای کې د ستړیا د ایستلو او تفریح لپاره ورځي میلوال زیاتوي چې د کندهار زیات نفوس او د بیلابیلو ولایتونو څخه دې ولایت ته د ځوانانو راتګ د نورو تفریحي پارکونو اړتیا زیاته کړې
بلې ومه له حکومت څخه دا هیله لرو چې په کندهار ښار کې یو پارکونه ډېر کې خصوصا د کندهار نفوس ډېر زیات دی او موږ پارکونه ډېر کم لرو نو یو بابا صاحب د یو غازی پارک یې نومې نور موږ پارکونه په کندهار ښار کې نه لرو نو له حکومت څخه موږ دا هیله ده چې کندهار په هر سیمه کې یو پارک راته جوړ کړي
ځینې میلوال ځوانان باور ښیي چې د جګړو او ناامنیو له کبله زیاتره ځوانان له روحي او رواني پلوه ډېر ستړي احساسي دوی زیاتوي چې زیاتره له جګړو ستړي ځوانان د څو شیبو خوښۍ لپاره د ښار تفریحي پارکونو ته ورځي
او موږ ښه موقعیتونه لرو په کندهار ښار کې چې ښه د پارکو موقعیتونه دي واجه د خلک د پارکو د پاره ولاړ سي او د ځوانانو د نشو د جیشان سره وګرځو سي تاسو وګورئ څو ځوانان په نشو اخته دي په ښار کې نه پارک ستنه یو دغه ځای سته چې څوک لاړ د تفریحي وکي واجه د لخت د ځوانانو د نشو سره وګرځو سي او د پارکونه چې دا بسنه نکي
د کندهار شاروالي هم منی چې د شاریانو او میلوالو د اړتیا لډیر وخت راهیسې موجوده ده خو وایي چې د شار په بیلابیلو برخو کې د نوو تفریحي پارکونو د جوړېدو پلان لري د شاروالي مرسیال محمد نسیم رضای وایي چې په شار کې د تفریحي پارکونو او شنو سیمو د زیاتوالي لپاره شاروالي په خپل انکشافي پلان کې ځانګړې پاملرنه کړې
تیر کال تقریبا موږ شل جریبه مځکه تر سبزی لاندې راوست او سش کال مو پلان لرو ان شاء الله چې دغه دو چندانې کوین تقریبا تر څلوېش دو څلوېش جریبه مځکه به موږ وکولای شو مقصد چې هغه سرسبز کو په ټول کندهار ښار کې فعلاً په کندهار ښار کې مقصد پارکونه شته که غازی پارک دی چلزینی پارک دی د باقی پل سره پارک دی یا د مشایي جاده کې د دورایي چې ورته وایي جمهوریت چوک سره نسبت و پخوا ته په کندهار ښار کې پارکونه ډېر سو دي
په کندهار کې نږدې ټول تفریحي پارکونه د نارینه میلوالو لپاره دي خو یوازې د بابا ولی صاحب له تفریحي پارک څخه د اونۍ په یوه ورځ کې ښځینه میلوالې هم ګټه اخلي عمومي باور دا دی چې د سیل او تفریح ځایونه د ذهني سکون په رامنځته کېدو کې اساسي رول لري خو د جګړه ځپلو سیمو د اوسیدونکو لپاره یې اړتیا دوه برابره زیاتیږي
او د خپرونې وروستی راپور څارونکي وایي چې سعودي عربستان او ایران په خپله سیالۍ باندې له سره فکر کوي او دا یو امتحاني او همدغه راز دردولو وړ یو اقدام دی، مګر دا د خطرونو ډک کار هم دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تیرونی په لندن کې دغه خبرو امکان رد کړ او ویل د دې لپاره چې دغه خبرې وسی ایران باید خپلې پالیسۍ په څرګند توګه بدل کړي. د امریکا ژغ خبريال جیمی دتمر په دې باره کې دا راپورټ راغلی دی چې پښتو بړبې زامن مومن تاسو ته دروروي.
که څه هم چې ریاض د ایران متحد د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد په مقابل کې خپل مخالفت نرم کړی دی او په تهران کې د مولیانو په خلاف خپل فرقی ناندری کمی کړی دی، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر هفته وویل هیواد یې د سعودي عربستان سره خبرو ته چمتو دی چې وویني څنګه دوی په خپل مخالفت باندې غلبه موندلی شي او په لسیزو لسیزو په درس منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پیدا کېدو په سر مبارزه پای ته رسولی شي. ظریف محلي مطبوعاتو ته وویل موږ د اسلامي ملکونو سره د ټولو هغو موضوعاتو په باره کې چې اسلامي نړۍ ته مهم وي خبرو ته چمتو یو. ظریف محلي مطبوعاتو ته وویل موږ د اسلامي ملکونو سره د ټولو هغو موضوعاتو په باره کې چې اسلامي نړۍ ته مهم وي خبرو ته چمتو یو. د زیاته کړه چې که د سعودي حکومت بدلون ته تیار وي نو د هغې لپاره ایران هم تیار دی، لیکن د دواړو رقیبو ملکونو ترمنځ په لومړي سر کې تماس نیول او نرمښت ناممکن ښکاري. هر یو په بل باندې د سمایزه امنیت د ګډوډۍ تورونه لګوي او دوی د سوری، عراق او یمن په جګړو کې د مخالفو خواوو ملاتړ کوي، مګر د تیرو څو میاشتو نه راپه دېخوا کوششونه روان دي چې د خلیج د سیالو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي. تقریبا 90,000 ایرانی حاجان د حج د ادا کولو لپاره مکې معظمې ته تللي وو. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د تیر کال د تاوتریخوالي د زیاتېدو په وخت کې ایرانی حاجیانو د حج په ادا کولو کې برخه وانخیسته. د مکې معظمې چارواکو په غیر معمول ډول ایرانی عبادت کوونکو ته هرکلی ووایه او تهران وستای چې د حج سره مقاطعه پای ته ورسول. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پیشنهاد وکړ چې د ستونزو نه خلاص حج به د دغو سیالو ملکونو ترمنځ په نورو جنجالي موضوعاتو کې د باور په پیدا کولو کې مرسته وکړي. دولتي خبری آژانس ایرنا د روان کال په سر کې د دل قوله ویلی وو چې که زمونږ حاجیان نن بیرته قانع راشي او که د سعودي عربستان سلوک په مذهبي او بین المللي چوکاټ کې وي نو زه فکر کوم چې وضع به د موضوعاتو د حل کولو لپاره مناسبه وي. حج پای ته ورسید، مګر تماس نیول به دومره اسانه نه وي لکه څنګه چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ورباندې د لندن په یوه غونډه کې ټینګار کړی و. عادل الجبیر د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د پالیسۍ یوې غونډې ته د خبرو په وخت کې خبرداری ورکړه چې موږ یو بې سنجسه ایران لرو، باید پریکړه وکړو چې آیا دا یو انقلابي یا ملي دولت دی چې غواړي د زرګونو کلونو د مخه د پارس امپراتوري بیا راژوندی کړي، او بله برخه یې دا ده چې د خپلو خلکو لپاره ښه راتلونکي غواړي، د تروریزم ملاتړ کوي او د نورو په چارو کې مداخله کوي. د زیاته کړه چې ایران په دې عقیده دی چې غواړي خپل انقلاب صادر کړي، د تروریزم ملاتړ وکړي، ګاونډي ملکونو ته وسلې په قاچاق ورننباسي او بې ثبات یې کړي. ده وویل ایران ته په کار ده چې په بین المللي اصولو سره ژوند وکړي، ګاونډی واوسي او د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي او دا کارونه مشکلوي چې دوی ومنو. دی په دې باندې ټینګار کوي که څه هم چې سعودي شاهي دولت د سمایزه موضوعاتو سره عملي تماس نیسي او مفکوره پکې مطرح نه وي. څارونکي وایي بدلیدونکی او بې ثباته منځنی ختیځ د کوششونو لپاره زمینه مساعده کوي. د څارونکي بر صبري په قول دغه دوه هیوادونه چې په ګڼو ملکونو کې دښمني پیدا کړې دي په داسې نوي سیاسي وضع کې راګیر دي چې ښایي ګډ کار کولو ته یې مجبور کړي، مګر دا به د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پراخه فرقایي واټن په روغبړ یا په دوه یا څو ډیپلوماتیکي تبادلې سره راکم نه شي. د بروکینګ د انسټیټیوټ څارونکی بروس ریدل د ایران او سعودي په روابطو کې د نرمښت مفکوره تحقیق ګڼي او دلیل راوړي چې د ایران له انقلاب نه راپه دېخوا د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د ایران ډیر مخالف پاچا دی.
قدرمن اوردونکو زموږ دوهمه سهرانی خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. د دې برخي همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو ته شو ورځ غواړو.